ستړي مشي خزرمن اوریدونکو خبری خبرونه پایل شوله و نن د سه شنبې ورځ 2014 کال د می د میاشتې ولسم نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د ماخامت افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن کې د ورځې یو ولس بجی دي ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زم ارباب محمود
اول هم ستاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغان سولې لپاره سلور ملکی غونډه سبا په اسلام آباد کې بیا پیل کیږي افغانستان د دې وړاندې د سولې په خبرو کې د ناکامۍ لپاره د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې او په پاکستان عمومي بے باوري غټ خندونه ګرځولې وو
هندی میډیا وایي نړیوالو پولیسو انټرپول د پاکستان د ترهګرۍ ډلې مشر مسعود اظهر د هغه د ورور او ملګرو د نیولو امر کړی په یادو کسانو د هند په پټانکوټ کې په هوایي اډه د حملې تور دی
د واشنگتن ڈی سی نا
هندستان پر مسعود اظهر د پټانکوټ ایئر بیس باندې کېدونکي د برید تور لګوي دغه برید چې د روان کال د جنوري په 2 نیټه سوی وو پکې وه امنیتي ځواکونه وژل سوي وو
کانو دونکو تاسو د سرټکی وری د اوس وړاندې کو د دې خبرونو تفصیل چې ډومبه تفصیل بر افغانستان په حق تاسو ته وړاندې کو او دغه تفصیل دا دی چې افغانستان کې د امن لپاره د سلور ملکونو د ډلې خبرې اترې سبا اسلام آباد کې بیا پیل کیږي په دې خبرو کې د افغان طالبانو سره د مذاکراتو په تګلارې بیا خبرې کیږي د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وین د واخان مینپال په جواک خبري ادارې ته ویلي غونډه کې د افغانستان په نمائندګۍ اسلام آباد کې د دوی سفیر عمر زاخلوال ګډون کوي خبریال طاهر خان دیو رادیو ته د سفیر عمر زاخلوال لخلې 13 ورځ ویلي بو چې افغانستان حکومت به په دې غونډه کې د پاکستان نه د خپل ژمنو د عملي کولو غوښتنه کوي د طاهر خان په وینا افغان حکومت غواړي کوم طالبان چې خبرو ته نه آماده کیږي په کار د اوس پاکستان د هغوی په خلاف عملیات وکړي په د فروری په 13مه کابل کې د برید وروسته د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د عملیاتو په حق له د کابل د حکومت غوښتنو سره اختلاف څرګند کړی وو هغه وینا وه چې د عملیاتو وړاندې د مذاکراتو لار اختیارول پکار دي
اخو هندستان کې نړیوال پولیسو اتحاد یا انټرپول پټانکوټ کې د هند هوایي ځواکونو په مرکز د برید تور د جیش محمد ډلی په مشر مولانا مسعود اظهر او د هغه په ورور عبدالرؤف لګولې او د دوی پر ضد یې وارنټ هم جاری کړی د هند مطبوعات وایي د عدالت لخوا د هغوی د نیولو امر شوی دی په دغه وارنټ کې درې نورو کسانو نمونه هم دي چې د پټانکوټ په پیښه کې د لاس درلودو په سر تورن دي
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پښتونخوا ډی ای خان کې د موټر وی ایئرپورټ او د ګیس پایپ لاین غزولو یو شمیر منصوبې اعلان کړي خو ځای خلک وای وزیر اعظم نواز شریف د دوی ستونزو یعنی د کډوالو د ستونزو او د امنیت په چارو هیڅ خبره نه ده کړې د وزیر اعظم په د سفر په حق لا لنډ شان تفصیل د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹنی په دې رپورټ کاورو
وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جلسې لپاره ډیر اسماعیل خان رته کلاچی سټیډیم کې انتظامات نیول شوی او دوی سره د مهال د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا گورنر ظفر اقبال جګړه هم وو او مولانا فضل رحمان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته هرکلی وویلی
جناب وزیر اعظم کو آپ تمام بھائیوں کی طرف سے جنوبی اضلاع کی طرف سے ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں
وزیر اعظم نواز شریف د یوشمیر ترکیتی پروژو مخکتنه وکړه چې پکښې د ډیر اسماعیل خان څخه پنجاب تر حق له علاقې پورې موټر وی شامل و او کورونو ته د قدرتی گیس رسد څخه هم وویل
اور میرا دل چاہتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے میں کچھ کر کے جاؤں تو اپنا پورا ہوم ورک کر کے یہاں پہ آئے ہیں آج زبانی اعلان کرنے نہیں آئے یہ گیس کا افتتاح ہوا ہے
وی ویل دی منصوبو لپاره نژدی دی موټر وی لپاره 2200 ارب روپے او گیس لپاره نژدی و اتیا کروڑ روپے زنګړی خړی دی دغه موټر وی په اړوند ویل کیږي دی امریکا د خلکو د امداد نړیواله اداره یو ایس ایډ په مرسته جوړول کیږي او دغه پروژې لاسلیک کال 2000 کې شوی خو نواز شریف دی محل دغه خبره تکرار نکړه البته پاک چین رهداري د ملک د اقتصاد لپاره ایوا ګټوره پروژه وبلل او راتلونکي کې په دې غربي لارې د ریلوی ټریک تیرولو ژمنه هم وکړه
قریب وو وقت آنے والا ہے کہ ریلوے بھی یہاں سے گزرے گی
عدنان بیٹنائی وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا
د پاکستان د خیبر پختونخوا جنوبی سیمی لکی مروت کې د سه‌شنبه ورځ د څلورو کسانو په ډزو وشتل شوي مړی موندل شوي دي. د میډیا راپورونو تر مخه د لکی مروت په سرای نورنګ کې سیمه ییز خلکو د څلورو کسانو په ډزو د وشتل شوو مړو خبر پولیس ته ورکړی دی چې له دې وروسته سیمې ته پولیس ورسېدلی او مړی یې روغتون ته وړی دي. د پولیسو وینا ده څلور واړه کسان د نږدې څخه په ډزو وشتل شوي دي. وژل شوو کې د دریو کسانو پیژنګلوه ډاکټر خان فرمان الله او نسیم په نوم نومونو سره شوي دي او د یو تن پیژنګلوه لا تر دې مهاله نه ده شوي. پولیسو ویلي دي وژل شوو کې ورته درې کسان په بیلابیلو مقدمو کې مطلوب وو. تیره میاشت د لکی مروت په نورنګ ټاون سیمه کې وسلوالو دوه پولیس اسکر هم وژلي وو. تیرو وختونو کې هم د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو ترڅنګ د پاکستان بلوچستان صوبه کې هم د تشدد ځپلو کسانو مړی موندل شوی دی، په کومو چې د بشري حقونو د ډلو له لورې اندېښنې څرګندې شوې دي او د دغه سی پیښو د بشپړو پلټنو غوښتنې یې کړې دي.
د امریکې د کانګرس غړي د زیکا وایرس د مخنیوي لپاره حکومت ته د پیسو ورکولو په حق له 100 ساعتو کې رای ورکوي. د ډیرو میاشتو راهیسې د صحت چارواکي خبرداری ورکوي چې د ماشي له وجې کېدونکې ناروغي د ملک ډیرو علاقو کې خورېدې شي. د امریکې ټیکساس ریاست د دې وایرس له وجې د زیات خطر سره مخ دی. د ټیکساس سینیټر جان کورناین وای کانګرس لاس په لاس نشي کېناستلی.
عراق په سرخار کې نن د سه شنبې په ورځ په بیلابیلو بمی حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او 15 شپېته نور ژوبل دي. یوه خونړۍ پیښه د بغداد په شمالي سیمه الشاب کې رامخته شوې ده. چارواکي وایي یوه ښځینه ځانمرګي برید کوونکې په ځان پورې تړلي بارودي توکو ته د بازار مینځ کې چاودنه ورکړه. بلې لورې ته د ښار په سویلي سیمه کې هم د موټر په ذریعه یو چاودنه ترسره شوه. په سمدستي توګه خو لا چا د دې پیښې ذمهواري په غاړه وانه اخیستله، خو په وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې د دې حملې پړه منلې ده.
د نایجیریا د مزدورانو او مدني ټولنو ډلو ویلي چې د تیلو د نرخونو په حق له به د دوی احتجاج هم د خپل پروګرام مطابق جاري وي. حکومت وایي د خارجه وسایلو د کړکیچ له وجې د نرخونو سیوا کولو سفارش یې کړی و. حکومت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اعلان کړی.
اخوا هم د عراق امنیتي ځواکونو د لویدیځې صوبې انبار په الرطبه علاقه کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو پیلېدو اعلان کړی دی. دغه سیمه د شام او اردن د پولیس سره نږدې پرته هغه علاقه ده چې د داعش په ولخه کې ده. د امریکې د دفاع محکمې ویان پیټر کاکر رسنیو ته ویلي دي که چیرې عراقي ځواکونه وتوانېدل چې الرطبه سیمه په خپل ولخه کې واخلي، نو دا به داعش سره مبارزه کې یوه لویه بریا وي. په عراق کې د ځایي ملیشي ځواکونو او امریکا په مشرۍ اتحادي پوځ د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د داعش نه یو شمېر علاقې بیا بیرته نیول شوي وي. تیر کال هم د رمادي او تکریت سیمه د داعش نه آزاد کړل شوي وو.
د جنوبي کوریا لیکوال هن کنګ ته د انساني د افسانې لپاره د برتانی مین بوکر انټرنیشنل پرایز یا انعام ورکړل شوی دی. د ویجیټیرین په نوم ناول لیکلی دی او دا د جنوبي کوریا ړومبی تن دی چا چې دا انعام ګټلی دی. په دې کې د یوې ښځې کیسه ده چا چې د غوښې نه خوړلو فیصله کړې وه او په دې ناول کې ویلي شوي دي چې دا د بدو نتیجو سره مخامخ شوي.
په شام کې د 15 کلن جنگ د شخړې هوارولو په اړه ویانا کې د شام ملاتړ کوونکو ولس ملکونو د سفارتکارو ترمنځ غونډه روانه ده. په غونډه کې به د شام سیاسي حالات چې د زنډ ښکار دي او د اوربند په ځای کولو کې راپېښو ستونزو باندې خبرې اترې کیږي. د فروری د میاشتې په وروستیو کې په شام کې د اوربند اعلان شوی و. د هغې وروسته د تیر په پرتله د تشدد په پیښو کې کمی لیدل شوی، خو په اوربند د عمل رفتار ډیر په ورو پاتې شوی دی. امریکا او روس هڅه کوي چې د اوربند په لړ کې په دواړو فریقو خپل اثر رسوخ وکاروي او اوربند ته یې کینوي، ولې په دغه اړې هم د یاد وړ پرمختګ نه دی شوی.
د امریکې د چارو لپاره د کیوبا د خارجه وزارت مشر وای د صدر اوباما د حکومت په وخت کې د دواړو ملکونو د ښه تعلقاتو لپاره یو چټک تګلاره خپل کړې شوې ده. هوانا کې د امریکې د چارواکو سره د ملاقات وروسته د پیر پورز د کیوبا چارواکي ویلي دواړه ملکونه د امنیتي ادارو صحت او کرکیلې په چارو کې په همکارۍ سیوا کولو کې پرمختګ کړی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوږه او په دې خبری خپرونه کې موږ سره یو شمېر رپورټونه دي د افغان کډوالو او بیا د پاکستان او افغانستان د پولې د سارنې په حق لباندې د پاکستان د قومي امنیت سلاکار خبرې هم موږ سره په دې خپرونه کې دي. خړومبې ساسو پام راګرځو سبا اسلام آباد کې د افغان سولې لپاره د سلور ملکی غونډه ترسره کیږي. په دې کې د افغانستان د دې وړاندې د سولې په خبرو کې د ناکامۍ لپاره د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې او په پاکستان عمومي بے باوري غټ خنډونه ګرځولې وو. خو څېړونکي طاهر خان وایي د افغان چارواکو له خولې تېر ورځ ډیوه ریډیو ته ویلي وو چې دا امکان لري چې افغان حکومت د پاکستان نه هغه طالبانو په خلاف د عملیاتو غوښتنه وکړي څوک چې امن خبرو ته نه کینی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
افغانستان، پاکستان، امریکایی او د چین په استازو مشتمل د سلور هیوادونو غونډه کې به د افغانستان د پخلاینې د عمل په لړ کې په پرتو خندانو او راتلونکو تګلارو باندې خبرې اترې کیږي. د طالبانو لخوا د افغان دولت سره د امن خبرو څخه د انکار وروسته دا د سلور اړخیزه ډلې لومبه غونډه ده چې کیږي. د سلور هیوادونو دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د خونړي برید روستو د طالبانو سره د امن خبرونه لاس په سر شوې دي او په پاکستاني غک کړي دي چې د طالبانو پر ضد په خپل خوره کې کوټلې عملیات پیل کړي. د سلور هیوادونو د راتلونکو غونډه سمره اهمیت لري او د دې مخه ته څو قسمه چیلنجونه پراته دي. په دې حق له اسلام آباد کې سینیئر صحافي طاهر خان صدا سي نظر لري.
اوس په دا وخت کې دا امتحان دی بیا په ځانګړي توګه په خصوص توګه د امریکا او د چین د استازو لپاره چې څنګه یو خدا ګروپ پاتې شي. ځکه چې افغانستان کې دا بحثونه هم روان دي چې دا ګروپ هم دې ګروپ هم نکړې شول چې طالبان د خبرو مست راولي. نو امتحان دی چې د دې ګروپ رول به څه پاتې کیږي. ځکه چې ځنې د افغانستان سفارتکارانو دا خبر هم کړی ده چې د هغوی اندېښنو ته د هغوی غوښتنو ته ارزښت ورنکړي شي، اهمیت ورنکړي شي، نو بیا به دا خیرنۍ غونډه وي. د دې لامانه ده چې دې ته اوس یو لوی ګواښ دی د وجود ته د دې ګروپ. لیکن خبره اوس دام ده چې که دا ګروپ هم ناکامه کیږي، خبرې نه شروع کیږي، نو بیا خو هغه افغانستان کې هغه بې ثباتي او هغه جنګونه هغه پاتې کیږي. نو زما دا نظر دی چې اوس یو چیلنج دی په خصوصي توګه د امریکا او چین لپاره چې هغوی اوس یو د خپل رول نور موثر کړي او دا د نور اهلیت ورکړي چې د خبرو دا پروسه په هر حالت کې شروع شي.
مطبوعات د پاکستان د دفاعي چارو د وفاقي وزیر خواجه محمد آصف د خلیل لیکي چې پاکستان د سلور هیوادونو په هلو ځلو کې یو مثبت کردار لوبوي او هڅه کوي چې د سلور اړخیزه ډلې کوششونه په افغانستان کې امن راوستلو کې بریالي شي. د پاکستان دپاره د افغانستان سفیر حضرت زاخیوال وړاندې ورځو کې ویلي چې د کابل او افغانستان ترمنځ زلوی مسله د اعتماد کمې دي او سیړونکو هم دریز لري چې تر څو پورې دواړه هیوادونه په یو بل شکونه کوي نو تر هغې پورې د دوی ترمنځ په یو بل اعتماد جوړېدل هم ګران دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه دوام لري. تاسو د افغانستان د سولې په حقله رپورټونه اوري، ځینې نور رپورټونه هم لرو. تاسو د ارشد حسین نه دغه ټول تفصیل واورېدو او اوس د کابل نه یو بل راپور لرو په همدې حقله چې افغانستان کې سولې لپاره سبا چې اسلام آباد کې به د څلور ملکونو د ډلې غونډه به کیږي، پیلېږي به. د افغانستان وایي چې په دې غونډه کې به د اوس نه پس یوازې سفیران برخه اخلي او د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان وایي چې غونډه کې به د امن سره سره په نورو چارو هم خبرې اترې کوي. نور تفصیل لري تاسو حکمل روان په دې رپورت کې.
ارکوای پاکستان دی د خپل رښتینولۍ ثابتولو لپاره لومړی خپل ژمنې عملی او بیا ورسره خبرو ته په سپین میدان تیار دی. که پاکستان په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې کړې ژمنې عملی نه کړي نو افغان حکومت د سولې له څلور اړخیزو خبرو بایکاټ کوي. هغه څه چې د ولسمشر مرستیال ویان دی وایي
د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې پاکستان لمړی باید هغه تعهدات بشپړ کړي چې د څلور اخیز کمیسیون له لارې یې کړي دي، د هغو ډلو په وړاندې باندې عملي اقدام وکړي چې د دوی په خاوره کې دي، په افغانستان کې چاودنې کوي، په افغانستان کې انتحار کوي او انسانان وژني. تر څو پورې چې عملي اقدام سوی نه وي، د افغانستان د حکومت لپاره د مذاکراتو مسله د وخت زیات ملک چیرته مذاکرات کوو هغه به بین الافغاني مذاکرات کوو چې پایلې ډیر ښې دي. د پاکستان سره د څلور اړخیزو ناستو نوري غونډې به د سفیرانو په کچه
که څه هم پاکستاني رسنیو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په راتلونکي څلور اړخیزه ناسته کې به د چین او امریکا په ګډون طالبان هم برخه واخلي، خو اوس چې تازه دغه لړۍ بیا پیلېږي په تړاو یې مشرانو جرګه له حکومته غواړي چې خبرو ته دې د تضمین په شرط کښېني. هغه څه چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار پرې ټینګار کوي،
غوښتنه ځینې دا ده چې تضمین باید ورکړي، مذاکرات شروع شي، د افغانستان صلح ته ضرورت لري او پاکستان باندې فشارونه راوړي، هغه ملکونه چې موږ هڅوي مذاکرات ته چې هدف مې چین او امریکا ده، که واقعا په افغانستان سره په صداقت کې دوی د پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان د دوه مخي سیاست نه لاس واخلي.
پاکستاني چارواکو ویلي د څلور اړخیزو خبرو دغه پنځمه ناسته له نورو ناستو سره ځکه توپیر لري چې د وسلوالو طالبانو استازي پکې ګډون لري، خو افغان حکومت وایي که د پاکستان له لوري ځواب مثبت وي نو د سفیرانو په کچه په یاد غونډه کې ګډون ته چمتو دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل. ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سي نه خوږ کې تاسو فیسبوک ته تللی شئ. د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خپله ویب پاڼه ده ویو اے ډیوا، هغې باندې تاسو کتلی شئ د سیمې نه د ډیوا ریډیو خبریالان کم رپورټونه، ویډیو رپورټونه رالیږلي دي، کم د ویب پاڼه ده په هغې باندې هم تاسو ورتللی شئ او ټول رپورټونه لوستلی هم شئ. ویو اے ڈیوا په ټویټر باندې هم اکاؤنٹ لري، تاسو دغه هم فالو کولی شئ او تازه نړیوال او سیمه ایز خبرونه ځان خبرولی شئ. فیسبوک باندې خپل رائے هم د ډیوا ریډیو سره شریکولی شئ. اوس راځو یو بل رپورټ ته تاسو پام راګرځو چې د افغان کډوالو په حق لا اسلام آباد کې یو غونډه شوې ده. په دې وخت په دغه غونډه کې د پاکستان د قومي امنیت لپاره سلاکار ناصر جنجوا ویلي د افغانستان سره د پولې د انتظام او سارنې په چارو خبرې کوي. دی وایي د خلاصو پولو له وجې په سرحد د ورانکارو د تګ راتګ د مخنیوي او د امنیت لپاره هیڅ عمل نشي کامیابېدلی. نور تفصیل د اسلام آباد نه اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
افغان مهاجرینو په حق لا یو دستوري ته وینا په وخت کامی سلامتیا مشیر ناصر جنجو ویلی دی پاکستان یو باثباته افغانستان کتل غواړي او موږ هم امن خوښو او دغه امن ګاونډي هیواد کې هم غواړو. ناصر جنجو وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله ده، خو د دې حفاظت سم مکمل نظام نشته، پوله باندې روکاوټونه هم نشته او بارډر مینیجمنت باندې هم څه توجه نشته. د اصل وجه یو هیواد نه بل هیواد ته په اسانه خلک زی راځي او پاکستان غواړي د افغانستان پر رضا بارډر مینیجمنت یا د پولو حفاظت نظام زیات کړي.
اینڈ ابسنس آف بارډر مینیجمنت مور دین 2600 کیلومیٹرز آف بارڈر جسٹ لائز all naked without any barrier, without any control. You have no walls, no doors to your house and still you want to protect it. So we are seriously considering, of course, with a mutual consent, improving the border management and also revisiting the easement rights.
دوی وای شپږ سو کیلومتره د بارډر حفاظت سنظام نشته، ځکه پاکستان په سنجیدګۍ په دې غور پیل کړی دی چې دلته حفاظتي نظام زیات کړي. تیرو ورځو کې تورخم بارډر هم ځکه څلور ورځو پورې بند وو چې پاکستان په پوله ازغن تار لګول غوښتل. کامی سلامتیا مشیر ناصر جنجو وایي د ترهګرۍ پر ضد پاکستان 6000 نه زیات خلک وژل شوي دي او 100 ارب ډالر نقصان شوی دی، خو دا جنگ د پاکستان نه وو. دغه شان افغانستان کې روسي مداخلت په نتیجه لکونو افغانان مهاجرین پاکستان ته راغلي وو او تر اوسه دلته موجود دي، او دا مسله هم پاکستان نه جوړ کړي خو قرباني هم پاکستان ورکړي دي. بیا هم نړۍ د پاکستان کردار ته د شک په نظر ګوري، خو پاکستان غواړي افغانستان کې د مکمل امن وي او پاکستان د افغان مهاجرینو با عزت واپسي هم غواړي.
وی آر ویری سنسیئرلی ٹرائنگ ٹو ہیلپ آؤٹ the reconciliation. We are trying to play our role in bringing peace to Afghanistan and also to our restive areas.
دوی وی پاکستان او افغانستان یو مشکل وخت نه تیری کی او په ځین خبرو اختلاف هم لري خو نظر یو دی چې رابطه زیات کړي او موږ په دې کې مخلص یو چې افغانستان کې امن راشي او د پاکستان ناکلا رسمو کې هم امن خواهش لرو. دلته موجود افغان کډوالو په حق له ناصر جنجو ویل دي چې طالبان د افغان مهاجرینو په شکل پاکستان ته راغلي دي او پاکستان دومره وسایل هم نه لري چې د کډوالو خېګړې د پاره سو کړي. دوی وای چې دلته موجود افغان مهاجرینو بیرته وطن ته لیږلو او هلته دوی ته یو با حفاظت ژوند ورکولو لپاره عالمی طاقتونو ته پکار دی خپل کردار ولوبوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت. د ډیو ریډیو ټول خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
منو اوریدونکو، هندوستان کې د نړیوال پولیسو اتحاد یا انټرپول پټانکوټ کې د هند هوایی ډګر یا هوایی ځواکونو په مرکز باندې د برید تور د جیش محمد ډلې په مشر مولانا مسعود اظهر او د هغه په ورور باندې لګولی دی او د دې ترڅنګ دا چې عدالت یې د دوی پر ضد یو وارنټ هم جاری کړی دی او مطبوعات وایي چې په دغه د دوی سره سره درې نور ملګري هم دي چې د هغوی نومونه هم په دې وارنټ کې شامل دي او د هغوی د نیولو امر شوی دی. په دې حقله باندې دغه ټول تفصیلات لري رابعه پیر په دې رپورټ کې.
مسعود اظهر په ضد د دې څخه وړاندې د جموں کشمیر سټیټ اسمبلی او د هغه د ورور عبدالروف په ضد په 1999 کې یوه الوتکه د تښتولو په تور کې هم د انټرپول ریډ وارنټ ته ځنډ ښکار دی. اوس د دغه وارنټ په اړه د پاکستان پخوانی د قانون وزیر او قانون پوه احمد بلال صوفی وایي
اور جو تفصیلات اخبارات میں آئی تھی اسے تو یہ لگتا تھا کہ وہ ان نیمڈ ایف آئی آر، اس میں کسی ملزم کو براہ راست نامزد نہیں کیا گیا. اب اس کے لیے پاکستان کی جانب سے ایک جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، جی آئی ٹی دی گئی تھی. وہاں پر کس نوعیت کے ثبوت ان کو ملے ہیں، اس کی بنیاد پر کیا وہ ثبوت نشاندہی کرتے ہیں جب مسعود اظہر انوالوڈ ہے؟ اگر تو ہے تو پھر ان کو یہاں پر ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور گرفتاری.
پر دغه ریډ وارنٹ په داسې حال کې عمل کېدای شي چې مقدمه په پاکستان کې رجسٹر شوی وي. ویل کېږي چې پاکستان کې درج کړی شوی ایف آئی آر د نامعلومو تنانو په ضد دی. چېرې دوی ککړ وو نو د دې په ضد عملیات کېدای شي. خو دوی زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورن تنان یو بل ته حواله کولو لوزنامه نشته. نو په داسې حال کې کچرې ریډ وارنٹ ایشو هم سي نو پر بنیاد یې هغه یو بل هیواد ته نسي حواله کېدی. د دغه برید پس پاکستان مسعود اظہر په حفاظت دی ولکه کې اخستې وو. خو د دې په اړه د دې پس څه مخې ته نه دی راغلی چې دوی چیرته دي او د دې په ضد څه عملیات سوي دي. بل اړخته د برید په اړه هندوستان پاکستان ته د دې څخه وړاندې ثبوتونه ورکړي وو او د پاکستان څخه یې په دغه برید کې ککړ خلکو په ضد د زر تر زر عملیاتو غوښتنه کړې وه. پاکستان په دغه برید کې ککړ د نامعلومه تنانو په ضد مقدمه که څه هم درج کړې ده، خو ویل کېږي چې د هند له اړخه ورکول سوي دغه ثبوتونه ناکافي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوا خبرونه اورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې د ډیو ریډیو باندې کې یو خو رپورټونه نو بل خو موږ د خلکو سره خبرې اترې هم کوو. د ډیو ریډیو خبريالان مختلفو علاقو ته ځي او د هغوی په موضوعاتو د هغوی سره نیخ په نیخ خبرې کوي، د هغوی غږونه راغونډوي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په داسې وخت کې چې کډوال خپلو علاقو ته ستنې کېدل شروع شوي دي او په مختلفو علاقو کې اوس هم خلک ګلې کوي چې د دوی په علاقو کې د دوی کارونه کورونه وران دي، سکولونه بند دي، دوی ته معاوضې نه ورکول کېږي، د دوی ژوند ګران شوی دی. خو د دوی دغه ګیله هم ډیوه ریډیو ته کړې ده چې وزیر اعظم نواز شریف د دوی په چارو باندې هیڅ قسمه خبره نه ده کړې. نور تفصیل یې د عدنان بیټنی په رپورټ کې اورو چې د خلکو سره یې خبرې کړې دي.
زما نوم نقیب شیرانی دی او دا نډی خان سره زما تعلق دی. نواز شریف صرف دومره اعلانونه وکړه چې کومه ستا کارونه دي لکه خیبر کراچی کومه آیوې ده د هغې حالت دا ډیر خراب دی. د هغې دپاره د سال یا پېښور ټوډی خان د موټروی اعلان نه وکړ، نه د هغې د رینیول یا د نور جوړولو څه بندوبست نه وکړ. او دومه خبر دا چې ډی خان په پاکستان کې یوه واحد ضلع ده چې دلته فرقواریات یا د فرقو چې کوم تصادات یا مسلې دي هغه ډېرې دي. دلته د یو دوه لفظونه هم د پیرکواریات یا د دې مسلې د نیوللو د مخنیوي څه کیسانه وکړه.
د ما نوم علي وزیر دی، زه د ساوت وزیرستان سره تعلق لرم. د چې کوم بجټ پیش کا بجټ په والا سره خبرې وکړي یا مولانا صاحب دلته دمکی وکړي او دغه طاقت ورش کړه ک صوبایي حکومت ته خو د کوریډور په حواله سره چې کومه خبره ده وکړه د نه موږ مطمئن نه یو. هغه خلک نه مطمئن دي چې کوم په دشي باندې پویږي. دا تقریبا 2007 د یو ایس ایډ فند په حواله سره دغه کوریډور روډ دی د نام ورکړه د یو ایس ایډ فند. او هلته په پنجاب کې په دې باندې کار شروع شوی دی او ډیر حده پورې وایي چې 2013 پورې به کمپلیټ شي. یا دوه سره زورور سړي د پنجاب تي اسکرونه د موږ په صوبا کې سره ورکړي دي.
زه د مسعود قبیلې سره تعلق لرم، افسر خان مې نام دی. زه د لاویس چکیم نو شریف روغه د مولانا په غابندې او دا خو د خوشحالۍ کې سادو چې دا د اعلانات وکړل تقریبا نیم بجټ یې ډی خان تعویر کا په دغه خدای د میشو دعا کوي چې عمل په وشي بدا کسی بنه. او میشو دا په تقریر شي اخري پر ادا نور چې د جنوبي وزیرستان خلک وته کولا در بدر ګرځي یو په کز اعلان یې نو وکړ نه په تقریر شروع کا یت کړو. میش د وزیر اعظم نه دا توقع سړي چې د میش کومه د مسعود ایریا د غونډه په دغه شی یو کور داسندای پته چړنګ شوایل دی بالکل ختم دی کورونا. او اوس چې د میش د برکی کني ګورم کبیلا چې تللی و کنه دغه لاس پی به ټینډ نه بغیر پنده دلا.
انجنیر شهباز خان ستوریانی اف ار ډی خان د عوامي نېشنل پارټي ګوند موجوده حالت کې په نواز شریف سره کم څه د اپوزیشن کم ریاکشن ورته پیش کړی دی. په موجوده حالت په وجه باندې کېدای شي چې دا نواز شریف یو خپل ځان دغه تکلیف له دې سچویشن د باسلو یو ذریعہ وګڼي. وایي چې د پیر په ګاړه ویل دي چې نواز شریف چې کله په تکلیف شي وي نو په پښو در پریوزي او چې کله تکلیف ختم شي نو بیا غاړې ته لاس ته راچوي. او بل دا چې دغه نواز شریف په 28 مئی 2015 باندې په ای پی سی شي اعلان کړی و چې دا مغربي روټ چې کوم دی دا به د ټول نه اوله جوړیږي. خو موږ وکتل چې دغه نواز شریف دغه خپلې فیصلې نه هغه چې کومه د پارټۍ ګوندونو تر مخ کړې وه او ډېر اهم میټینګ کې کړې وه نو هغه دی واپس په شا شو. او بل دا چې کوم دا د 300 عرب اعلانات چې کوم د په بنو شي وکړو تقریبا 300 عرب اعلانات چې کوم د پډی خان شي وکړه نو دا 600 عرب روپۍ چې کمی دي. او بل دا چې د کومو د پاکستان موجوده یا شاتنه بجټ تو ګورو نو پاکستان ټوټل بجټ دونه زیات نه نه چې پاګه کې 600 عرب صرف 2 لک ته ورکی.
ز نصیب کاکړ د ګومل میډیکل کالج سټوډنټ نو شریف ته جلسه وکړه او ډېر اعلانات یې وکړ. خو د اعلانات موږ غټه مسله دا د اعلانات چې د اعلانات باندې عمل نه کوي. بات کې
زه ریاض ګومل میډیکل کالج سټوډنټ فاینل ایئر نن به تاسو کتلی شه زبردست شاندار جلسه وسوه او شه کامیاب وو. په دې کې غټ غټ اعلانونه هم وسوه. نن مطلب داسې ولید سوچ مولانا صاحب د خپل خاورې مطلب حق ادا کو. خو دا ډېره غټه خبره ده چې کم از کم دلته علاقې ته موږ ډی خان ته نواز شریف رالو مطلب دا اعلانونه وکړو او ان شاء الله مطلب موږ شو ایکسپیکټیشن دي چې مطلب کار به په دې باندې کیږي.
زه نومان شاه خبرې کوم، ګومل میډیکل کالج فورث ایئر سټوډنټ او ما بیسیکلی تعلق چې دا ګومل ټانک نه ده. زه به دا ویل غواړم چې نن نواز شریف کم رالی او دا موږ خلکو کې کم مس کنسپټ چې کم ده چې یار دغه موږ باندې ډېر احسان وکړو یا څه شو کړی نو دې خبره دا ده چې احسان هیڅ شی نشته. ډېر اسماعیل خان چې دا دغه د پاکستان چې کومه ده یو ضلع ده او نواز شریف چې دا د پاکستان وزیر اعظم ده نو یو وزیر اعظم خپل علاقې ته تلاشي نو دې موږ باندې هیڅ احسان نشته. بل خبر دا ده چې نن ډی خان ته رالی نو مولانا فضل الرحمان ته دا پکارو چې د څومره سیاست کړی ده سټارټ یې له ټانک نه اخیستی ده او چې چور ډی خان کې پس سوی ده غوري ټانک هم پس سوی ده نو چور میگا پروجیکټ دی چې شای دی د کې ټانک دورې حصہ نستا لکه چور چې په کار وا. خاص کر مش ټانک ولو دا ایکسپیکټ کول چې کم اس کم د ګومل یونیورسټي د زری یونیورسټي یو کیمپس خو ضروری و چې مشته را کړی وای. اغه نه علاوه د مش کم ډیگری کالج ده دغه کې تقریبا د پانچے سال نہ فوجان پراتے دی ٹھیک سا یا خود دا رتا بحال کی یاد بل دے ڈگری کالج اعلان کڑے وائی
عدنان بیٹنائی وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو او ٹی وی
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو دے
ډیور ریډیو خبری خپرونه دوام لري. ساسو قربانی یو منزه شهید
او ارباب محمود
یو ځل بیا ساسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغان سولې لپاره سلور ملکی غونډه سبا په اسلام آباد کې بیا پیل کیږي. افغانستان د دې وړاندې د سولې په خبرو کې د ناکامۍ لپاره د پاکستان او طالبان ترمنځ اړیکې او په پاکستان عمومي بې باوري غټ خنډونه ګرځولې وو.
د پاکستان سره د څلور اړخیزو ناستو نوري غونډې به د سفیرانو په کچه.
هندي میډیا وایي نړیوالو پولیسو انټرپول د پاکستان د ترهګري ډلې مشر مسعود اظهر د هغه د ورور او ملګرو د نیولو امر کړی. په یادو کسانو د هند په پټانکوټ کې په هوایي اډه د حملې تور دی.
ہندوستان پر مسعود اظہر د پټانکوټ ایئر بیس باندې کېدونکي د برید تور لګوي. دغه برید چې د روان کال د جنوري په دویمه نیټه سوی و پکې وه امنیتي ځواکونه وژل سوي وو.
او عراقي او ائتلافي ځواکونه وایي د عراق الردبه سیمه د داعش نه د خلاصولو لپاره مهم عملیات کوي. اخوا د ترهګرو په بمی حملو کې په عراق کې د شپېتو نه زیات کسان وژل شوي دي.
سرټی کې تاسو واوریدل وس غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته.
لومبه خبر د افغانستان کې د سولې په حق لا افغانستان کې د امن لپاره د سلور ملکونو د ډلې خبرې اترې سبا اسلام آباد کې بیا پیل کیږي. په دې خبرو کې د افغان طالبانو سره د مذاکراتو په تګلارې خبرې کیږي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویند دوا خان مینپال پژواک خبری ادارې ته ویلي غونډه کې د افغانستان په نمائندګۍ اسلام آباد کې د دوی سفیر عمر زاخلوال ګډون کوي. خبریال طاهر خان ډیور ریډیو ته د سفیر عمر زاخلوال له خولې تیره ورځ ویلي وو چې افغانستان حکومت به په دې غونډه کې د پاکستان نه د خپلو ژمنو د عملي کولو غوښتنه کوي. د طاهر خان په وینا افغان حکومت غواړي کوم طالبان چې خبرو ته نه آماده کیږي په کار د اوس پاکستان د هغوی په خلاف عملیات وکړي. په د فروری په 13مه کابل کې د برید وروسته د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د عملیاتو په حق له د کابل د دغه غوښتنو په حق له جدا نظر سرګند کړی وو.
اخوا هندوستان کې د نړیوال پولیسو اتحاد یا انټرپول پټانکوټ کې د هند هوایي ځواکونو په مرکز د برید تور د جیش محمد دلی په مشر مولانا مسعود اظهر او د هغه په ورور عبدالروف لګولې او د دوی پر ضد یې وارنټ هم جاری کړی دی. د هند مطبوعات وایي د عدالت لخوا د هغوی د نیولو امر شوی دی. په دغې وارنټ کې درې نورو کسانو نومونه هم شامل دي چې د پټانکوټ په پیښه کې د لاس درلودو په سر تورن دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پښتونخوا ډی ای خان کې د موټر وی ایئرپورټ او د ګیس پایپ لاین غزول یو شمیر منصوبې اعلان کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په بلنه وزیر اعظم میاں نواز شریف ډی ای خان ته ورخلی وو. خو ځای خلک وای وزیر اعظم نواز شریف د سیمې د ترکیه لپاره یو شمیر منصوبې ګټورې منصوبې اعلان کړي خو په سیمه کې د کډوالو د ستونزو او د امنیت په چارو یې هیڅ خبره نه ده کړې.
د پاکستان د خیبر پختونخوا جنوبي سیمې لکی مرود کې د سه شنبه په ورځ د څلورو کسانو په ډزو وشتل شوی مړی موندل شوی دی. د میډیا راپورونو تر مخه د لکی مرود په سرای نورنګ کې سیمه ییز خلکو د څلورو کسانو په ډزو وشتل شوو مړو خبر پولیس ته ورکړی دی. د پولیسو وینا د څلور اړه کسان د نږدې څخه په ډزو وشتل شوی دی. وژل شوو کې د دریو کسانو پیژنګلوا د ډاکټر خان فرمان الله او نسیم په نومونو شاره شوی ده او د یو تن پیژنګلوی لا تر دې مهاله نه ده شوی.
د امریکای د کانګرس غړي د زیکا وایرس د مخنیوي لپاره حکومت ته د پیسو ورکولو په حق لا څو ساعتو کې رائے ورکوي. د ډیرو میاشتو راهسه د صحت چارواکي خبرداري ورکوي چې د ماشي لوجه کې دونکې ناروغي د ملک ډیرو علاقو کې خوريدي شي. د امریکای ټیکساس ریاست د دې وایرس لوجه د زیات خطر سره مخ دی. د ټیکساس سېنیټر جان کورناین وای کانګرس لاس په لاس نشي کېناستلې.
اخوا عراق په سرخار کې نن د سه شنبه په ورځ په بیلابیلو بمی حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او 15 شپېته نور ژوبل دي.
د نایجیریا د مزدورانو او مدني ټولنو ډلو ویلي چې د تیلو د نرخونو په حق لبا د دوی احتجاج هم د خپل پروگرام مطابق جاری وی. حکومت وای د احتجاج کوونکو سره د خبرو ته تیار دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې اوس وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره کومه موضوع راخیستې ده.
پاکستان کې او په خصوصي توګه د پاکستان په قبایلي سیمو کې په القاعده جنگیالو د امریکې د لسو کالو راسي د جاري ډرون حملو له سببه القاعده ته زخ ډیر جاني او مالی نقصان رسیدلی دی او دا ګوند اوس په دې نتیجه رسیدلی دی چې د القاعده مستقبل په شام کې دی. همدغه وجه ده چې القاعده تقریبا خپل شلخ مضبوط جنگیالي شام ته لیږلي دي. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپله یو تازه ګڼه کې شام کې د دولت اسلامیه د مخې وهلو د پاره د القاعده د جنگیالو شام ته د کوچ کولو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون لیکلی دی. د نامتو لیکوال ایرک شمیټ د لیکلی شوي دی مضمون په شروع کې لیکلی شوي دی چې د غربي ملکونو د چارواکو مطابق د القاعده د لوړ رتبه جهادیانو شام ته د کوچ کولو نه القاعده د پاره د شام د اهمیت اندازه لګیږي. اخبار لیکي چې د القاعده د غلویو جنگیالو ته شام کې د القاعده د ملګری ګوند النصره په ملګرتیا د اسلامي امارت د قیام کار سپارلی شوی دی. النصره فرنٹ په کال 2014 کې د دولت اسلامیه نه جدایی اختیار کړی ده. دغې نه پس پاکستان کې پروت د القاعده د جنگیالو لیږلو عمل جاری ساتلی دی. خاغلی ایمن الزواهری کال وړاندې د خراسان ګوند په نوم شام ته داسې جنگیالي لیږلي دي چاته چې په غربي ملکونو د حملو کولو امر شوی دی. د میډل ایسټ انسټیټیوټ ستر دانشور چارلس لیسټر خپل یو تازه مضمون کې لیکلي دي چې القاعده او دولت
خدر من اوریدونکو د ډیوري جو خبري خبرونه ته غواګیس. یو تخنیکی مسله راغله او راپور د محل پریس ریویو چې دا کوم محمد بات تکته نشوغه تاسو ته مکمل وړاندې نشو. خو په خبرونه کې یو بل راپور هم لرو چې تاسو ته غوړو وړاندې کو. تاسو مو مخکې هم ویل چې عراق کې نن چې بیلابیلې حملې شوې دي په هغه کې لږ تر لږه 50 ولسی وګړي وژل شوې دي او داسې شاوخوا 15 نور کسان ژوبل دي. دوی بیلابیلې پیښې شوې وي، یو په شمالي سیمه کې او بل هم په سویلي سیمه کې شوې وه. د عراق چې یوه ښځینه ځانمرګي برید کوونکې په ځان پورې بارودي مواد تړلي وه او په بازار مینځ کې ځان ته چاودنه ورکړې وه، نو د هغې له کبله ډېر خونړۍ پیښه وه او ډېر خلکو ته زیان ورسېدلو. دغه راپور چې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک د دوشنبه پر ورځ خبريالانو ته ویلي کچیر عراقی ځواکونه توان ولري چې ال رتبه وژغوري، نو دا به د داعش په ضد جګړه کې د پرمختګ یو مهم ګام وي. د سش کال په شروع کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ختیځ شام او د عراق سنجار پولې ته نږدې یو پراخه سیمه کې خپل کنټرول له لاسه ورکړ. کچیری د الرتبه شاوخوا غربي کړی هم له لاسه ورکي، نو یوازې د قائم سیمي او انبار ایالت پورې به پاتې سي او دا به د شام او عراق ترمنځ د داعش د کنټرول یو ټینګه لیکوي. دغه تړانګه د وسلوالي ډلې لپاره په دې مهمه ده چې خپل عملیات په شام کې له ځانه ټاکل سوي دارالخلافې رکا څخه کوي او له ترکیې سره یې پوله نښلوي. دغه لار د وسلوالو او لږدونو لپاره کارول کېدای سي. د دفاع وزارت ویان د دوشنبه پر ورځ د داعش په ضد جګړې په باب تازه سنجونه ورکړې او ویلې دي د ډلې په عراق کې 45% کنټرول له لاسه ورکړې او دا ډول په شام کې یې له 1400 څخه تر 60% پورې کنټرول له لاسه ورکړ. د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د کال 2014 په منځ کې شمالي او غربي عراق او شام کې پراخې سیمې ونیولې او په شام کې د اولسي جګړې څخه د ګټې پورته کولو په ترڅ کې د خپل خوشي اسلامي خلافت اعلان کړ. د دغه ډلې سره په جګړه کې د کال 2014 د جون په میاشت کې 868 عراقي عسکر ووژل سو او د ملګري ملتونو رپورټونه وایي کال 2015 کې تر 15200 زیات عراقي ځواکونه وژل شوی. روان کال تر اوسه پورې د داعش سره په جګړه کې د عراق 1500 عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په عین وخت کې د داعش سره په جګړه بوخت ملیشو لپاره د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف هوایي بمبارونو ډیره مرسته کړې او تیر کال یې هم په دغه مرسته رمادي او تکریت بیرته ونیول. بلې خوا نن د سه شنبې په ورځ ویانا کې د ولسو هیوادونو په غونډه کې زیاته توجه په شام کې د 15 کلنې زړې جګړې په ختمولو ده. د شام د ملاتړ د ډلې په نوم دغه غونډه درول سوي خبرې بیا شروع کولو او د ډزبندۍ په لوزنامه کې په مشکلاتو او بشري مرستې رسونو باندې خبرې اترې کوي. په شام کې د فروری په پای کې شروع سوي ډزبندۍ څخه په هغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې ډیر کمی راغلی و، خو نتیجې یې سوکه سوکه راکمې سوې. غونډې ته تر تګ وړاندې د جرمني د باندنیو چارو وزیر فرانک والټر له مطبوعاتو سره خبرو کې وویل هغه وایي نن په ډزبندۍ باندې په ښه توګه د عمل کولو موافقه سوي شرایط جوړوي. له دې څخه به نه یوازې د حلب ښار بلکې د حلب شاوخوا سیمې به هم یوارې بیا آرامه سي او موږ به د سیاسي انتقال لپاره لاره هم وګورو. امریکا او روسیه هڅه کوي چې مقابل لوري د ډزبندۍ ولوزنامې ته کانې کړي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي هم منصب سرګی لاوروف سره د شام د ستونزې په اړه خبرې وکړې. د روسیې انټرفاکس خبری اداره وای د شام او ترکیه ترمنځ د ترګرو د لژدونو په لارو تړلو باندې هم د ملاقات کې خبری وسوي.
السلام علیکم خاوري کریمی مال خو څخه د ډیوی رادیو ټول پروګرامونه ډیوی دی خو بل ډیوا پروګرام دا چې دی ولا چی او ریدون کې ترې د شیرو آداب رسم و رواج او د تفریح په برخه کې رونا اخلي.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کیې. تاسو ته به نور رپورټونه هم په دې خپرونه کې وړاندې کوو، خو اوس تاسو پام راګرځو هغه رپورټ چې پاناما پیپرز کې کم معلومات راښکاره شو چې د نړۍ یو شمېر مشرانو خپل پیسې د ټیکس نه بچ کولو لپاره بهر ملکونو کې کمپنیانې جوړې کړې وې. په هغه کې د پاکستان هم ځینې نمونه شامل و، خو د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف د کورنۍ نمونه په دې کې راغلي وو. مخالف سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نه ځینې وضاحتونه غوښتي وو. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته راغلو او وینا یې وکړه. مخالف ګوندونه وایي چې د دوی په دې باندې تسلی نه ده شوې او دوی به احتجاج کوي، خو د پارلمان نه بایکاټ یې ختم کړی دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
د پاناما پیپرز په معاملہ د متحد اپوزیشن د پارلمان غونډو نه اوږد احتجاج نه پس نن مخالفو ډلو یو ځل بیا د پارلمان کاروای برخه جوړېدو فیصله کړې ده. او وزیر اعظم لخوا پاناما پیپرز په معاملہ وړاندې شوې پارلماني کمیټې برخه جوړېدو باندې یې هم رضا ښودلې ده. پاناما پیپرز تر مخه د وزیر اعظم نواز شریف فامیل آفشور کمپنیانو ملکیت په معاملہ نږدې د نه سیاسي ګوندونو اتحاد د پارلمان نه بایکاټ فیصله کړې وه او ویلي وو تر کومه وزیر اعظم خپل پارلمان کې د دې وضاحت نه وی کړي نو دوی به د پارلمان واک اوټ جاری ساتي. تیر ورځ وزیر اعظم پارلمان ته راتګ او بیان باندې مخالف سیاسي ګوندونه مطمئنه نه دي، خو نن شوې غونډه کې دوی فیصله کړې ده چې سبا ورځ نه به د پارلمان غونډو کې برخه اخلي او وزیر اعظم چې کوم بیان ورکړی دی د هغې نکات باندې به هم پارلمان کې خبرې کیږي. مخالفو ډلو مشر خورشید شاه وایي چې دوی وزیر اعظم نه د اوو پوښتنو ځواب غوښتی وو، خو چې وزیر اعظم کوم بیان ورکړی دی د هغې نه اویا نور پوښتنې پیدا شوې دي او اوس به وزیر اعظم نه دا تپوسونه هم په پارلمان کې کیږي.
اور اس تقریر سننے کے بعد جیسے میں نے کہا کہ 7 سوال سے 70 سوال اور پیدا ہو گئے، اسی پہ ہم آج بیٹھے، اس کی ساری تقریر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے فیصلہ کیا ہے کہ کل ہاؤس میں ہم اس تقریر کے جو نکات ہیں جو اس نے خود ہمیں دیے ہیں ان پہ ہم بات چیت کریں گے
دوی وی وزیر اعظم تقریر نا اویا نور پختنه پیدا شوی دی او اوس با تے تقریر باندے پارلیمان کے ہم خبرے کوی تیر رز وزیر اعظم پاناما پیپرز پا معاملہ دا قومی اسمبلی سپیکر تا دا مخالف ڈلو پا مشاورت دا یو پارلیمانی کمیٹے جوڑخ وړاندیز کڑے وو اونن خورشید شاہ ویلی دی چی دے کمیٹے برخہ جوڑے دو تا تیار یو خو تر اوسه حکومت دوی سره په دې حق لا رابطہ نه کړي خو خورشید شاہ دا هم وی چی هر څه وشی وزیر اعظم نا کوم پختنه دوی اساسو په حق لا شوی دی دا هی جواب با وزیر اعظم ورکوی مطبوعاتی رپورٹونه وی دی نه مخالف سیاسی ګوندونو اتحاد نه متحده قومی موومنٹ ځان د بیلولو فیصله کړی دا او دوی دا دریز دی چې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نوم هم آفشور کپنی ملکیت کې راغلی دی ځکه دوی نور د اتحاد برخه نشي پاتې کېدی د خزانه وزیر اسحاق ډار بلخوا دا خبره کوي چې وزیر اعظم ځان اعتصاب ته وړاندې کړی دی او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د ذمہواري جوړیږي چې ځان اعتصاب ته وړاندې کړي
کامن سٹیزن سے لے کے کوئی بھی کسی عہدے پہ ہو خاص کر جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے اسی طرح جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ہیڈز آف پارٹیز ہیں سب اپنے 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 وہاں آ کے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں
اور عام الس نہ واخلہ پارلیمانی مشرانوں پورے دا ہر چا احتساب پکار دے وزیر اعظم ځان احتساب ته وړاندې کړی دی خو بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه اوس هم په دې خبره پکړه کې ولاړ دي چې وزیر اعظم نواز شریف د هغه شپږ آفشور کمپنیانو وضاحت وکړي کوم چې د دوی د فامیل ملکیت دی اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ
خدر من اوریدونکو د دې ورځې خبري خبرونه دوام لري د خبري خبرونه نو وروسته به تاسو بل دی واوري او دغه خبرونه چې تاسو ته تل زمونږه همکار بیروز خان سه په دې برز باندې وړاندې کوي د پښتنو اصل نسل باندې خبري اترګيږي سره به میلمانو هم وي تاسو سره غوي به نور تفصيلات هم شریکوي خو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړي د ټلیفون شمیرې دی 00120220503 نو رازو د بلې څېړنې ولورې ته چې په تیرې خبرونې کې زموږ همکار بیروز خان صاحب تاسو ته وړاندې کړو چې په هندوستان کې ځینې پرمختګونه شوي دي او حکومت یې په دې هڅو بوخت دی چې یو قانون سازي وکړي چې د نقشې په حق لوو او د دې ترڅنګ دا چې د سیکنډ سټرایک کیپبلټي یا د ځوابي حملو په ترڅ کې هم ځینې کارونه شوي دي چې تاسو ته دغه ټول تفصیل زموږ همکار بیروز خان صاحب وړاندې کوي
په دې باندې په هندوستان کې هم ډېر لوی بحث روان دی او مخالفت هم ډېر کیږي ځکه دوی وایي سیو د میپ د دې په مقابله کې ورته بل ناره راپورته شوې دا وایي چې سیو د انټرنیټ دوی وایي چې د ټول څومره چې ایپس اوس استعمالیږي نو دوی وایي چې د ټول ایپس چې څومره دي دا به د دې نوي قانون سره به د غیر قانوني وګرځي او دا به خلکو ته ستونزې سی واکه خو د هندوستان حکومت چې کوم دریز دی هغه دا وایي چې موږ صرف اوس پورې تجویزونه راغوښتي دي دا قانون پاس کو نو په کومو شرایطو یې پاس کو څنګه څنګه پاس کو دې په شا باندې چې څه ویل کیږي هغه دا دي چې د هندوستان دننه به هم د دې باندې کنټرول راشي هندوستان حکومت دریز دا دی چې موږ د ترهګرو ډلو نه د هندوستان هغه سینسیټیو ځایونه چې هغه مهم ځایونه دي کاغه فوجی دی او کاغه سیویلینز دی چې هغه د ترهګرو د بریدونو نه موږ بچو ساتو خو د دې په مقابله کې بیا چې کوم دریز دی یا د دې کوم دلیلونه دي هغه دا وایي چې د هندوستان د جوړ کړی نقشه به صرف د هندوستان دننه خلک کارولی شي که د بهر نه څوک تر هغه ډلې په هندوستان کې څه کول غواړي نو هغه د ګوګل د لارې چې هغه کومه نقشه اخلي هغه به هغه ته بیا هم هغه ته به اویلیبل وي په لاس پې ورځي خو دې کې چې کوم د دې په شا باندې سخکاري هغه دا دی چې د هندوستان په نقشه کې هندوستان غواړي کشمیر د هندوستان برخه او خودلې شي دا ډیسپیوټډ ایریا هغه نه مني چې ګنې دې باندې تنازع ده په یاسه جګړه ده او د دې سره سره چین د دې د هندستان دننه یو خاوره ده په چین په داول لري چې دا چین ده او هغه د اروناچل پردیش نو هغه هم هندستان غواړي چې د هندستان په نقشه کې بیا د دې په دریز کې بیا هم دا ویل کیږي چې ګوګل تر اوسه پورې څومره هندستان نقشه وسم خای نو پای کې دغه دوزیونه وسم د هندستان د نقشې برخه خودل کیږي نه چې سبل سو. خو بیا هم په دې باندې خلک دا وایي چې عام خلکو ته بد دینه ډېر ستونزې به تر راپیښ شي، ځکه په دې باندې یو قسمه شور راپورته شوی.
درسته ده. بیرس خان سی یو بل خبره هم شوې ده د هندستان د حکومت لخوا، غدا چې دوی د سیکنډ سټرایک کیپبلټی په حق له خبرې کړې چې کومې لکه ځوابي حمله بلل کیږي داغه توان په حق له خبرې کړې دي. نو د دې تفصیل څه ده؟
سیکنډ سټرایک کیپبلټی دا په اټمی جنگونو کې دا ټرم استعمالیږي چې کله د دوو ملکونو ترمنځ اټمی جنگ شروع شي، نو د کوم ملک لخوا چې اوړمبنې حمله وشوه، د اټمی حمله وشوه، د هغې عملې نه خپل اټمی وسلې ساتل چې کوم دي، دا د دې سیکنډ سټرایک کیپبلټی هغه مهم نقطه ده. یعنی کچری هندوستان دا اوس اعلان کړی دی چې دی سیکنډ سټرایک کیپبلټی لري، نو د دې معنی ده کچری پاکستان یا بل ملک، چین یا بل ملک په هندوستان باندې حمله وکړي، نو هندوستان ځان دې زیاته دومره قوي کړی دی چې د هغې په جواب کې به هندوستان هم دویمه اټمی حمله وکړي شي. او دا غي چې کوم مهمه یو نقطه بل ده، هغه دا ده چې پاکستان سټریټیجیکلی اوړکې ملک دی، نو د هندوستان لخوا که په پاکستان باندې یا املک اټمی کیږي یا ځمکنۍ املک کیږي، نو د پاکستان چې تر اوسه پورې د سټریټیجیک ډپت خبره به کوله د افغانستان، هغه ځکه کوله چې پاکستان په خپل ملک دننه بیا خپل وسلې نشي ساتلی. هندوستان ډیر لوی ملک هم دی، او بیا د پنجاب چې کوم دی په خصوصي توګه دا ډیر داسې نری دی، اوږد پروت دی خو نری دی، دا په ډیر لږ وخت کې هندوستان کولی شي د یو بل نه کټ کی. نو ځکه پاکستان دا یو خوب بوینی چې افغانستان به د دوی یو پنځمه صوبه وي، او کله چې دوی د خپل وسلې چې کوم دي د هندوستان د حملې په شکل کې افغانستان ته واړی، بیا به دوی په دې پوزیشن کې شي چې هغه سیکنډ سټرایک کیپبلټی دوی دلته کې په دې شکل کې ویني. خو دغه ورسره پوه خلک دي، هغه ورسره دا منی هم نه، او د پاکستان د ځواکونو چې کوم سټریټیجی ده، دا د پاکستان د پوځ خپل یو سوچ خو کېدی شي. ولې یو آزاد ملک په داسې قسمه تور باندې یارانیول یا د هغه د خپل وسلو د پاره کارول، دا به د پاکستان د پاره یو خطرناک خبر وي. هندوستان اعلان کړی دی چې موږ سره دغه کیپبلټی شته، او دا د پاکستان وایي چې د پاکستان چې کوم هغه ټاکټیکل هغه ویپنز د دې نمخ کې دا کړی دي چې په لږ وخت کې وړه وړه بولټس باندې هم دی نیوکلیر هغه چلولی شي، دا هغې په مقابله کې وایي چې دا هندوستان.
بالکل درسته. ډیره مننه تاسو نه بیروز خان صاحب، ستاسو د څېړنو نه
مننه.
ہاسپٹل کی دست سکھ سے مسئلہ پیش ہوئی، مثلاً چت وچا معاشوں دے در کشی، یا ڈاکٹر رویت سر خن ہوئی، یا ڈاکٹر پاس میڈیسن دس ہوئی کی تاسو ته پته ولګي، یا تاسو وایئ چې بهر درته میډیسن والا وایي یاره دا خو تا ته اصل اضافي دوایانې لیکلي دي، نو دې لپاره تاسو سره پراپر ریمیډی شته. هیلپ مسئلے سر سے کسی مشکلات ہی تاسو عدالت تو ہم پلی سی تاسو دیو ڈاکٹر پروگرام میں حیران ہوں.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټیوی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوښکیا. اوس د پولیو ناروغي چې د پاکستان په ټوله نړۍ کې پاکستان او بیا پاکستان کې پښتونخوا د پښتنو په سیمه کې دا ناروغي تر ټولو زیاته واخو، پرستو کې ځینې کامیابې موندل شوې دي، او چارواکي وایي چې دوی ته اوس ډېر کم کیسونه را مخته کیږي. د پولیو د پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د کترو مهم شروع شوې ده. نن دویمه ورځ ده. په بنو ته د ډیور ریډیو خبریال نبیله مشتاق د خلکو سره خبرې کړې دي، چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې رپورت کې نور تفصیل اورو چې بنو کې څه صورتحال ده.
خبر پختونخوا ضلع بنو کې هم د لو ټرانسمیشن اخیرا نه پولیو مهم نن په دویم ورځ هم روانو. چارواکو وینا ده چې د مهم کې باید د بنو خواوشا 200,000 ماشومانو ته به پولیو مخنیوي ساسکې ورکول کیږي. بنو نېشنل سټاف افیسر ډاکټر رحمت په خبره بنو کې نوې پولیو کې سراتلو سره دغه مهم د دې لپاره ډېر اهمیت لري.
ڈاکٹر
احمد پخبرا دبنو جانی خیل بکا خیل او هندي خیل سره او یونین کونسل د پولیو وایرس حواله سره حساسه ګرځول شوې دي او په دغه یونین کونسلو کې انکاري والدین او تعداد هم ګڼ شمیر دي
دا های ریسک یو سی چې کوم سچ دغه سټیټس زمونږ بنو کې هغه دا چې وشو هغه یو لست یو سی دا چې وځه هغه تمون های ریسک ویلې شو په بازو کې ملټی مون دی هغه کې فیمل نشته دي په بازو کې ریفیوزل زیات دي په بازو کې د هیومن ریسورس ایشوز دي ورکر پکې نه ملایويږي پراپر زمونږ خپل ولنټیرز دي نو هغه باندې مونږ دغه یو
ډاکټر احمد زیاتوی چې ګرمۍ موسم په وجه پولیو ټیمونو ته مشکلات را مخې ته کیږي زیات گرمائی په وجه ځای خلک پولیو ټیمونو ته ور په وخت نه کولاوي د کومې له وجې د خپل کار کولو کې مشکلات لري
تیم ته په دغه حد پورې مشکلات دي چې موسم د گرمای دی او ګرمۍ د تډې سخت ده نو هغه وخت باندې مونږ د دې پیر ډیسیژن اخستو چې مونږ به دغه کمپین کې د 7 بجې نه ټیم ډیپلایمنت کوو هغه وجې دا ده چې بیا دا کورونا په 10 بجې لسمې بجې دا خلک زیات دي دا ټرند دا دی چې بیا ودی کی نو بیا چې تا ګټ نه کولاوي په دې وجې باندې مونږ خپل ټیمونه
د بنو غوریواله سیمه نه د لسو میاشتو سوهایما کې د پولیو وایرس تصدیق شوې ده چارواکي وایي چې د سوهایما مور پلار خپل ماشومې ته ساس کې ورکول نه انکاري وو نبیله مشتاق وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پېښور
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د مومندو یو شاعر وو نعیم مخلص صاحب هغه په خوایزو کې مومندو کې پاتې کېده د دې په حق له دې په یاد کې یو مشاعره شوې ده د ډیبر ریډیو خبریال هم د مومندو خوایزو ته ورغلی دی نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کړي
د خپل اجری خان وجلم پرون د خپل اجری خان وجلم نن می د خپل جمعات ګلا وجنی
د افغانستان پولیس سره نږدې د مومند ایجنسی جګړه ځپلې خوځو سیمه کې د مشاعره کلونو پس را جوړ کړی شوی په دې سیمه کې امن پر ځای کې دوروستو یو ځل بیا کلتوري هلې ځلې پیل شوی خو شاعر او خبریال حیران مومند ګیله کوي چې لا هم د خپلو خیالاتو اظهار په آزاده توګه نشي کولی
پښتانه شاعران پښتانه لیکوال چې کوم دي د خپل زړه بړاس نشي شتلې د خپل قوم هغه نمائندګي نشي کولای څنګه چې په قوم سترګې او غوګونه او خوله وای خدا غوګونه او سترګې او خوله چې کوم دي چا په لاسونه یې خېدي چا ته صدرې ته وکړي دي وړاندې کړي دي لڅینې نه
دا زړه هم باز وخت په داسې لار سړې بوزي پني مونی مشبو تر قندهارا
د ارواحد نظیر مومند په یاد کې را جوړ شوی دی غونډې ته د مومند ایجنسی او چارسدی سیمې یو شمېر خبریالان او شاعران راغلي او د چارسدی ضلع سره تعلق لرونکي شاعر نیم مخلص وای چې دلته داسې غونډې را جوړول د امن ثبوت دی
خلکو چې کومې خبرې کړې وي هغه اسم نشته امن دی او د هغه امن د ټول نه غټ ثبوت دا دی چې یو خوندوره او یو تاریخی او یو بهترین مشاعره پنځمه کلیزه د خوځو محمد نذیر لاله دا مونږون منزله
نثار مومند وای چې داسې غونډو ته حکومتي مرسته ورکول پکار دي چې د ير یو تره پیزا ختم شي
ان شاء الله امن راتلون کې دي ام دغه سیمو کې چې دغه سی پروګرامونه کیږي نو دا زمونږ ته د امن لارې طرف ته مونږ وړي زما به دا غوښتنه د ټولو چارواکو نه هم چې دغه سی غونډې چارواکي سپورټ کی او داغي معاونت کی او په دې لری لری علاقو کې خورو خورو علاقو کې دغه سی پروګرامونه ارنج شي
ګډونوالو ویناوه چې د ترهګرۍ ځپلې سیمه کې د مینې او امن پیغام خورولو په خاطر داسې غونډې دوامدار ساتل پکار دي د همکار شمالي سره ارشد مومند وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی مومند ایجنسی
ګران اوریدونکو دا د محمد نذیر د پنځمې کلیزې په مناسبت سره شاعران راغونډ شوي وو خوایزو کې د مومندو خوایزو علاقه کې راغونډ شوي وو او نعیم مخلص هم تاسو خبرې واورېدې چې د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومند سره یې خبرې کولې هغه وایي چې ډېر یریدو خلکو ډېرې خبرې کولې خو دغه ځکه امن راغله ده او دوی په خوشاله سره او خپل امن سره دغه علاقې ته تللی شي. ډیور ریډیو سره اوسه بیرو سیب سټوډیو ته راغله ده. سو شیبو کې به د پښتنو د اصل نسب په حق لبانې خبرې اترې کوي. ډیور ریډیو سره اوسه.